السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دهله چې د ژوند چاري مخې روانوي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپور نو وای چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار ازادي رادیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وای چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سې شمې پورې څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ بهر راوځي د عصمت الله عمری په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغر روان دی خو په خبره یې دبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1980 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی تر دې یوه ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شل او راس سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبې په ورځ د مونشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې کیږي لاند خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولی چرخی یو پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړې
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکات او روسي حال هم درکو او دویمه نیمایي کې اوري چې نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لري
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2000 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وس زیاته کړې د القاعده په اړه د دوی خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دوی کې د پاکستاني طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی یې په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادیشي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندان و، خو څارنواله آغلې بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1980 لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و. له ښاغلي فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي و او په حاک کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د 1980 لسیزې شپږ کاله د پلوچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړي دي چې موږ یې د پلوچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په همغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلوچرخي له وحشته ډک زندان
عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومی چې له کومې حزبي ناحیې څخه یې راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت یې په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت دیدې سبب شو چې پخې یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړی کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
د پلچرخي یو پخوانی زنداني محمد امین فروتن و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی یې پرون دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارز دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارده زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارده یې په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارده نوره د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورټونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورټ ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورټونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه ده واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فرم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزه شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کره کړې. نوموړي ویلي د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لسګونه کمیشن کاران یې نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په یو اعلان کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د راایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لسترو قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دواړو خواوو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوری هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژره ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو و میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دا دی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر اداو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوب سماونی ولا او له خپل خاوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
موږ په یو ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری ټولګه پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې له اجمل انصر وسی ز په اتنیم بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندم او د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمېر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دی
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ چاپورته سره پکښه موښتی. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وی ولم په موټرګاډ پنجرو کې موښتم، بعد هغه بغرا ته واچولم. نو د بغرا سره بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش امیر جنسیت. نو هلته پښه را په اسمان کړله، بالا بس را لشکرګاډ کې جواب راکې، بیا کندار ته رالم. کندار کې هم جواب راکې، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راکې، ولمانا د پریکیر دغه نه څلور ځای ماتو، بار رال دلته هم عملیات کړو پریسول نفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کېږي. په ترافیکي پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکي نظم نه مراتوي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې دمخو طالبانو پلډر د شاه بلب پسې د کابل سره راغلي وتل پورته کجکېد. دغسې بلمانه لیدلې ما پر لارې شپې ولي بدخواب عمله د موټر لانج کړی، دوی در مخه روان، هغه د شاه پسې اوس یو شم ماته د سر دی د کوناټي عملیات جوړ کړي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تېر یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډېر د ترافیکي پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمېر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنې ټول 20 نفر په یو میاشت کې موږ تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تېرو میاشتو، فرض مثال ما سره د تېرو میاشتو د تېرو شپږو میاشتو ټول اوقات دي، هغه 3,916 واقعي دي، څو نه ولا څو پنځه ویستر سوي دي، عمر یې 14 دي. په کچته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وبښتي په نور تېرو شپږو میاشتو مړي سي دي هغه نن نستي، یعنی اوس د ډول باندې نو څه څنګه وژل سي دي ترافیک په شته کول.
بلور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدي وایي لدی ورسته حقوق کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشتوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوها هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم. او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم پخپله کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناست جای دې لا بدل کړی دی، ولې تېره ولې به پرسوي لکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا هم وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي.
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کاران در سره دی.
بیا هم خراغلی اتنیم بجې شوې اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دو رینجر موټرو ماینونه چاودلی دي. په پنچیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوی داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوي، خو تلفات نه لري. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي. قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. که چیرته دا بند جوړ شي، شپږ اویا زره هکتاره ځمکه خړوبولی شي. د بنګلادیش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وښوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی، او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونه زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
حکومت ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل ستورز مخکې وه، ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تېرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تېروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څخه جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینه مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجارانو سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل، تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کېږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي، به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي داسې، بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویل چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړه چې خیرات ټولو ما خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه هر شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي، خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي زه خپله هماغه کار کوم ورونه کور ته مېر شي خرڅه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اند مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دینه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې شي، پریشانه پاتې شي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي، ساړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، داسې هم شوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یاره کلم سه بعضې قصې اورېدلې دي، بلکې لا زیاتې م ورکړې دي. دا د زړه پورې داسې چا پورې م زړه ډېر خوږېدلی، نو اکثره وخت م ورکړې. نو کوشش هم دغه ده چې یو څوک راشي او خالي لاس د موږ نه لاړ نه شي. د کار زمینه باید چې مساعده شي، او که د کار زمینه نه شو مساعده کولی باید چې هغوی سره کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده او د موږ لورګانې دي. خلک یې قوارې او چهرې ته مو ګوري، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سو، موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو مېرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي؟
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ ما تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بېګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو، باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که 10,000 روپۍ ورلیږي، که 1,000,000 ورلیږي، که 1,00,000 ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته د ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو مېرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو مېرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي سکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګار خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کنارینوي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغه یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنه دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله اوسئ. درنه دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د دې غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې او همدارنګه په حبس کې د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي په نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کت حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښ استفاده کې او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کت حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې باید پو کرده شی که تا دی جرم پا اساس بانده نیول شوائه داد دی شخص حق باید پوشی. اصلا چه شخص نیول شوائه ده و خبر نه چه پس جرم زنی نیول شوائه باید پوشتن پا دی جرم بانده و نیولی، او بل باید خپلوان خبرش که چون مورا شخص مو نیولی خپلوان تا باید خبر ورکل شی، او بل پا خپل سر تاو کلا چه پا خپل سر یو شخص تاو کیف کیگی چه جرم نوی تر سر کرده دیگه دی پارا با دولت چه براند خساره ورکی. دکه یو شخص چه گناه نده کرده یورتی تاو کیف کهوی بندی کهوی ده خپل یو جرم ده، نو در شخص تا باید دی دولت چه چه براند خساره ورکلش، او بلی تحقیر تعذیب پهید مانه ده به هیچ صورت باید بندی تاخیر تعذیب شکنجه نشه. یعنی چه مسکون در مسکونیت در لودون که ده او غکوم مطالب موضوعات چه دای بانهی باید پازادانه دوری باون که موضوعات و پیراکولو که باید دیکو مشکل سر مخ نشه، او بل دای پازادانه دور شهود را وستلش محکمه دی شهادت اداقلی بو که باید هیچ مشکل سر مخ نیوی. دی سکوت حق در لودون که ده چه دای سکوت وکی کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي، او وکیل باید ونیسي. وکیل نیولی شي، وکیل د ده حق دی. وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په پازادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چېرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دایونه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه قاضیانه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق. نو دا د وکیل یوه خبره. بله، هم که پیر اضافه کړم، وکیل که چېرته د خپل په وس کې پوره وه، خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چېرته پوره نه وه ده ته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دولت دی دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دوسیو ورقو ته اوراقو ته باید لاسرسی ولري د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق لري داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د اشخاصو محاکمه ترسره شي خلک پوښ چې د محکمه په یعنی عادله محکمه شوي ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شر او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د ده خپله حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي آخر خبره کولی شي د شهود د جرح حق وکړي شهود جرح کولیش د قاضي څارنوال د خپله دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې پاسات لږ یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې وړي دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګورئ د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق په منظم ډول دوی ته ورکول کیږي. یو څه د دوی په روحیاتو کې د بدلون راغلی دی هغو دپاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي ورته ویل کیږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای کې اصلاح کړي هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي او نور یې محسوساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي د دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي. دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي. شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي. دا به ټول اصلاح کیږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کیږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفکیقانو قانون ده چې په د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه ده اعلان کړی چې منظم جزا قانون د شتون لري چې په هغه کې د هر څه پیشبیني شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی، او د ابتدا نه وروسته خدای وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی دپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیوال اعلامیې په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده، او همدارنګه د بشر حقوقو په خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی دپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده، او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتسخه باید اجباری اقرار وانه خستل شی او باید تایش کنجه نشی دی محبس پا دور که، او همدارنگه کمتور چی پا دباندی پوری شویده، کمتور چی دتا پا دای پا غو باندی نیول شویده دی مدنی و سیاسی حقوق و اعلامی پا سور لسه مادی پا اساس باندی غو سخه باید خبر کل شی چی تا با دی تور باندی نیول شویده، او بل دای باید بیو اخبال واکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده، او دای باید پلنده موده که کن وقتی ولکی باید زر تر زر دی مول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادوانه شویده، او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي دی په اسانۍ سره هغه رد کړي، او دای د ژباړن حق لري، دی باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې دی محاکمه شوی، باید بیا د هغو دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نشي، نو او بل په زندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري، دای شکنجه نشي، هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډېره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس بارم، الله مو مل شه، خاده او بریالي اوسئ.